د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه غړې کې بیا هم ز هارون بچا در سره يم. سلامونه مې ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیز پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه بوریوال کاکړ اوروي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحل شار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمال وزیرستان اټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د جرګه د چرشنبه په ورځ نوښته په بنو کې د اوتمنځي وزیرو په رابلسوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې د شمال وزیرستان د بې کور کړل سو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کړل سي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیگا مشال ریډیو ته وویل
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بن شوای دای او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالا دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون د داخله نه ملاویږي بازوري نه ډنګ کول امو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر بهر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
د جرګې مشران ویل دوی په خپل سیمه کې امن تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوي غواړي. د پاکستاني پوز د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشتي. په خیبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوز د یو کیپشن په ګډون درې عسکر وژل دي. دا خبره د دې پوز د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي ویل چې پرمنتی ځواکونو د چاودنه د هغه وخت د شخ کړل سوي ماین په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې و. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خیبر په تیرا کې له تیرې څه مودې راهیسې د خیبر دوه په نامه پوځي عملیات دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د پوینا افغان پلاوی به له پاکستاني لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستان یې د اخیستو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د تېرې اونۍ د کابل د ترخونړۍ بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو پر ضد خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد یې عملي ګامونه واخلي. پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو په ایبرید کې لږ تر لږه نه پولیس وژل سوي او دوه ټپي سوي دي. د پیښې د چهارشنبه پر ورځ رامنځته سوي دي. لومړی برید د لنډۍ ناوې په سیمه کې سوی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. عمر ځواک وویل چې دویمه پیښه په کنجاک سیمه کې سوی ده چې وسلوالو ته پکې هم زیان اوښتی دی خو دوی په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو دوی ته د ور اوښتي زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړی میندلی دي چې تیره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول سوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافی وای دا مړی د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندلی دی چې په مرمیو ویشتل شوی و. اسدالله انصافی زیاته کړه چې په وژل شوو څلورو کسانو کې درې هزارګان او یو سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سه شنبې پر ورځ اته نور هزارګان هم هغه مهال تښتولی دی چې هغوی د غزنی ښار ته روان و. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې دیرش هزارګان تښتول شوي وو چې نولس یې بیا خوشې سو، دوه ووژل سو او نه لا هم ورک دی. همداسې په تېره میاشت کې په بغلان ولایت کې هم یوولس هزارګان تښتول شوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږ اوولس کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپې کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهار شنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر یوولس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې په یو باروړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجنګ خبري اجانس ویلي چې له درې سوو تر څلور سوو ټپې شوي کسان د ښار په روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واکه لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. روس پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسېدونکي اجانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو وار بیا د خپلې یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په حیا عزت خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادي ضرورتونه دې ورپوره کړي.
دا د میر د ژوند جرګه ده. د میر په ژوند کې اولینۍ خبره امن دی. د امن سره اولینۍ د میر ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړي. یو افغان چنونکي وایي افغان حکومت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ مسله باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي.
یوازنی نه همدار چې ملل متحد امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچوي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځه لاړه شي.
او عوامي نشتلګوند او عوامي نشتلګوند ولی ډلې پرون په چارسده کې د باړې د بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خوځو قران نیولې داسې ډولې نیولې چې موږ کوي ډزې شپږ سوه کسان په دې میدان د بابړې شهیدان.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هله ده لمشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنی رپورټ. د شمالي وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په یو جرګه کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلکو ته د حکومتي مرستو پر بندیز د کډوالو بیرته د غوي کورونو ته د لیکدولو د حکومتي پروګرام او ورته د اوختو توانونو د زالو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د مشرانو یو نماینده جرګه هم جوړ کړه چې د کډوالو پر ستونزو به له حکومتي ادارو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. د سیمې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې ته کېدي.
شوا سپین موم رازما ګاډیوم دوسلی دغه سره شن بند شوی دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکاخلې د خلک مسالات دو چې ګرمي دو آزادي د تسهولات نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فری ایجوکیشنونه به خې د داخله نه ملويږي. په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په خوشالي انداز وختری ولکه باقی پاکستانیون یې چکو بازوري نه ډنګ کول مو کېری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل عذر سوي.
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولنی مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا پر امن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لوړ شي، خو د دې لپاره د ژوندونه د تراولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځای شي د ونې خو ته زندگی تیروي. د دې نوم څه اسلام آباد پر میر هر چا تخپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وای نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان ای ټو زیډ آزاد نوي یغه پر امیر یو کلای زونتا د آزادۍ نوم نشي ورکولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوي دی یغه پر د میر ژوند آزاد کېدلای نه. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو، دا د میر د مستقبل جرګه دو، دا د میر د ژوند جرګه دو. د میر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی، د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی چې کلی تا سره د امن او سره د آزاد تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو دغه جرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه وا او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په خاطر نن اسلام آباد ته سفر وکړي. افغان پلاوی تر هغه وروسته اسلام آباد ته ځي چې په دې وروستیو کې په کابل کې په څو ځانمرګیو بریدونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغان حکومت او خلک د افغانستان حکومت او خلک یې انتقاد کوي چې دغه ټولې حمله په پاکستان کې طرح شوې دي، خو د پاکستان حکومت بیا دغه خبره نه مني. له کابله د اجمل تورمان رپورټ اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې پاکستانی چارواکي د دوی په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي ته اړ کړي. د ولسمشر غنی د وایم مرستیال سید ظفر هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې هدف په یو افغان پلاوی د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ښاغلي هاشمی په وینا دغه پلاوی به هڅه وکړي چې د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې له پولې هخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د خلکو په وړاندې جګړه کوي پاکستانی لوری عملی اقدام ته اړ کړي.
وزیر خارجه سرپرست
د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د خبرو په تعقیب او هغه طرحه چې پاکستانی لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په هغه هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه طرحه کوي د هغوی د حملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه له هغوی سره خبرې وکړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. افغان چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس خپلې دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغان چارواکو تیرو هڅو او منډو رامنډو ته په کتنې آیا اسلام آباد ته د افغان پلاوي سفر به کومه مثبته نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرتی ځواب وي.
هر لار هر امکانات ټول افغاني حکومت د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار اچولي، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده. نتیجه خلاص نه راوړلې. یوازنی نارامدار چې ملل متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې چې منځ لاړ شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ تورونه تل رد کړي او مینځلې خوله د یادو ډلو په وړاندې د مبارزې خبره کوي. د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو پسې کوم چې پکې پاکستانی لوري خپل ژمنو ته وفادار نه و بلل شوی، اسلام آباد په وی رسمي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلي او له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان له همدې امله 15 زره قربانیان ورکړي دي. خو د چارو کارپوهان د پاکستان حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یوه لار ګڼي، وایي چې په کار د دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راشي.
لکه بل زمون خبریال اجمل تورمان. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل طالبانو مشري د پاکستان د پوز د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته ثابته شوې چې د کابل پر وروستیو حملو کې پاکستان لاس درلود، خو پاکستان به دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړولو پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله اسدالله لودین راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبې په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل، همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یوه وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستاني پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وایي د کابل په وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړي دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا، د ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غصه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، که څه هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي، او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د کابل مو د اسدالله الدین رپورټ اوریدو. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدللی دی. د چین دولتي خبري ایجنسونه وایي ډاکټر پیتر لاوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. دواړو د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او پر سیمه ییز امنیت خبرې کړي دي. په دې اړه جزئیات اورو د فرشتې جلال زین.
ډاکټر پیتر لاوی ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ پر پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري. د چین دولتي خبري اژانس وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لاوی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیتر لاوی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیتر لاوی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړنلاره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د ښو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا اچولې ده.
فرشتہ جلال زہ واد افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیرې اونۍ له خونړیو چاودنو وروسته د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلې دی، خو افغان چارواکي بیا وایي د دوی په هیواد کې د نامنې د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلی او د دې خبرې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې د بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغیز کولای شي. رازی دا رپورټ یې وورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیرې اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تېره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریفه ملت ده او ډېر باارزشته او ډېر با ایمانه خلک لري. ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپل غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولای، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کومه نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی یا، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی پخپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام شروع پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن دا نه حاصل څه شو. د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړلا او بدامنی راله. موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
ټاکل شوی اوریدونکو د ایران خارجه وزیر په یو ورځني سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پانا وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاجی سره په دوه اړخیز سلوکاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهده باندې په ویانه کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حلو سلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانه وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او بل ایران زموږ د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیه بجلی ورکړي، نو پاکستان له پکار دي چې خپلو ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي. د دې نه به زموږ معیشت ډیر مستحکم شي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علی شیرزی زیاتوي
لیګل طریقې باندې خو کوم تجارت او چې هغه به نه کېدو، خو چونکې د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډیر زیات کاروبار به کېدو، ایران څومره د تنهایی چې تیره کب بین الاقوامي لیول باندې، نو هغه نه به اوس بهر شي او پکار دی چې اوس دی مخ ته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر
کړي. یادی وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځنۍ دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اگست پر 12 د خیبر پختونخوا 50 کې د عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شوه. په دغه لړ کې جوړې شوې یوې غونډې ته بیګم نسیم ولی خان وویل چې په هم یاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلي د خلکو پر یوه جلوس ډزې وکړې او شاوخوا 600 بېګنا پښتانه یې وبوژل. د 50 نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې 400 بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغې وروسته 400 غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1948 د پیښه په حق له مشال لیړو ته وویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه نه وه او د هغه وخت حکمرانانو بېګنا پښتانه بغیر د سوجې وجلي وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز نه کربلا جوړ کلا او تش لاس خلکو با چیغی سر چاکو قدرم نو آغی دا پارا آغی دا سی بولے و چلولے چی سری نا خزم پکیوے خز قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوے چی مکوے دزی بکوے او دے اندازی مطابق شپک سوا کسا تورے میدان دا بابڑے شیدان.
بیگم نسیم ولی خان جا تکلا چی پختانو دا پخوارا سی وحلی کی گی او اس هم دا پول دوان غانا پختانو پا هر زی کی پنخ دی او دا خاص منصوبې د لارې په پښتنه منطقه کې امن نه راوستل کېږي.
پښتانه چې دي دا خدای تعالی په داسې ځمکه آباد کړي دي چې پاغې ځمکه باندې د څلورو دنیاګا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنګېږي او دا هغه ځای دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن نه راځي او په افغانستان کې امن رانغی نو په
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډرې مرکزی جنرال سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډیر د اهمیت وړ ورځ ده او کچره پښتانه هم دغه شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اګست نه د پښتنو د پګاهمه ده انګریز استر دې خلکو چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی کرام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې دغه حق وایي نو داسې پاکستان بیا چلیدو نه دی.
د پامل ده چې 12 اګست هر کال په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ښه درناوي مانځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټۍ ولی ډلې لخوا ښه په درناوي ولمانځل شوه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
لسنی میں بجے کی دن کی دوری دن کو دا بوریوال کاکڑنا لنڈ خبرنا اور
د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو لپاره بلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بې کوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. په خبر ایجنسۍ کې چاودنې د پاکستاني پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. دا خبره د پاوز د اما اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړې میندلې دي چې تیر اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول شوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړې د پاکستانی پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې میندلې دي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونو یې نور ټپي کړي دي.
خبرونو لنډیز مو لبوریوال کاکړه اوریدو او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورسپانه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوې دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورسپانه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بې کوره شوي او ځاني او مالی قربانیان یې ورکړي دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر ښېګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بې کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانه خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا په کې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره
نرخنامې هم ځوړندوي. ورځپاڼه لیکي چې ضلعي انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې ولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅوونکي نن بایان غوښه او قیمه خرڅوونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایې دې هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان او ایران پر یو تړون خبرې کوي چې ښایي که دغه تړون وشي نو پترس کې ښایي د پاکستان د انرژي د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهه په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاند ویلي چې هیواد یې له ایرانه د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر و چې په 2014-2014 کال کې دا 2.19 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تېره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشا 100 میګاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایرانه د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میګاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبینا اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشا 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 5 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ د شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکیورټي په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکې بې طرفه ده او دا دریځې مخکې هم واضح کړی دی. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سیمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلته نه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضح چې آیا د ادارې څارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریې یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو په راکټي حملو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو څو ساعته وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره خپل پلان ورسره وړی و او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبرې ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
و ما برای همکاری
مش په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ دې همکاري ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقه یي نښتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادلې او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپلو ټولو ګاونډیانو ته د همکاري لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایراني چارواکو له نړیوالو سره تر اټومي موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران په اړه بحثونه او هڅې زیاتې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا چمې ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی ده. کورني بحرانونه، فرقه‌ای تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری آژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایق ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری آژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمي مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مشال رادیو ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یوه اداریه کې د کراچۍ پر امنیتی وضعیت بحث شوی دی. اداریه لیکي د نورو ډلو ترڅنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم تور دی چې د عملیاتو په نوم عام خلک وژني او ځوروي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډي ځوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپې دومره پریشانه کوونکې نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شوکوي چې یا خودي پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. اداریه لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمه بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل سوی وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخ ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوې کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلې کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان سو به شک چوپ نه
ډیر سخت روان دي تیر هر څه ته
یو څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کو. دا خبرونه په پیښور کې زمونږ همکار خالد خان جوړوي او تاسو ته دا وخت په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو، د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 300 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګې د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا 3 وروسته د 1.5 په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه 2 یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1200 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حقله هغه وایي:
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، 115 کیلومتر پولې ده د سوات سره، 30 کیلومتر پولې ده د باجوړ سره او 30 کیلومتر پولې ده د مراکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو د باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. د سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حمله کړې دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بد مت او هندو شاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه میلو شوي دي چې نن نه خوښه 1200 کاله وړاندې دی سیمه آباد او. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکله وایي:
دا گندارا گریو کلچر چې کم یادیږي د آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی، دا غي اثر هم ایون هم تر څه ملو شوې دي. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو، یو بنده یې هغه وسیزلی شو، یو مرتبان کې به یې واچو، د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې ښخ کړو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د 3 سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه 6000 خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
او سکندر وزیر اعظم ته دغه ته کې سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه تلاش علاقه ده دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاه اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم دلته رالو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي خو اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسینوس وفات شو اغا قتل شو پدر جگڑا کی او دے تبیرے شی دمسکر آف مساگا
لطف رحمان وائی چی سکندر اعظم پدر جنگ کی زخمی شوی ہم او دا دیر تاو او غسین زائی لخ کر او زائیونا پا مکمل توگا تباکلل
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف تا اگرو نو دغل تا کی یو دیرائی دا آغی بانی اسم آغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغل تا کی سکندر اعظم چی کل جگڑا کورنو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پا دے پتون بانی وشتے ہو پا غشی بانی او دے چی کل نمازیگر ہوا اوالو دے دغل علاقے ہوا دیر خرابا دا دیر ترخی پا مازیگر کی تا ہوا دا تا اولگی دا نو دا دیر زیاد تکلیف محسوس کو
خوبیا مورحین پا دے ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا یا موجودہ ملکن ڈویژن پا جنگ کی زخمی شیو زکا حق پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کرے دے خلرغونی آثار او دا تاریخ کتابونا دا خبر ثابتوی چی سکندر اعظم دا خیبر پا درا نا بلکہ دا دیر باجوڑ پلار اباسین غاڑتا رسیدلے ہو
تاریخ منتدا خی چی اگر پا باجوڑ ماندی راگ ہے بیادا تک کی دا کٹکلی پا دی سائیڈ ماندی راگ ہے او چک درا موجودہ چی کم دا چک دری دا دیر دا چی کم میوزیم دے پا دی اڑک ماندی اگر سی دا لارو بیا سواد تا لارو آلتا کی جنگو نکلی دی دا سی دا منگلور پا ایریا ماندی بیا منتا نور اثار ملاوی گی پا اوڈیگرام سواد کی گورا بازارو آلتا کی چی آلتا کی اگر جنگو نکلی دی بیا موجودہ چی کم دا ٹول اثار منتا دا خی چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلے او پا دی لار ماندی تیر شو دے
دیر پتیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
اوزم سره ډیر ریچ سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زواله مې یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډیر ده چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپند کې دی خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلتا پا دسو 21 عیسوی کی راغلے دے او دا دس را یو ډیر بہادر کس دا غنم یادیگی حیا نواز حیا نواز دے دا دا مستخیلو دا یو قوم دے پا دیر کی پا جندور کی دا دی کسان زیاد پاتی کی گی او تے مرگر کی دا دی مشر تیر شوی دے دا حیا نواز دے دا بیسکری دا ترک کو سیدن گیو حیا نواز رالو او دا محمود غزنوی سر پا دا غالا کی پا پتوحاتو کی دیر مرستا اکلا او محمود غزنوی دا بہادرین متاثر شو او دا تی د تیمرګرې نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغې ته اوس هم حیا سری ویل کیږي
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه په دیر کې بابر بادشاه کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و. هغه زیتا نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د تراغله دی په 1526 ایشوی کې هغه اول نوګه د باجوړه را کواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و. ٹینٹ شور تم لگولی ننم خیمہ بے دیکھی ذرا خیمے سرا او کمونگا بابر نامہ او گرو نو بابر پدی کی وای چیز مون سرا پتا گلا کہ خوراک کا میرا لو نو مونگا لاڑو ماندیش نمی او کلے دے دگا کلے مونگا ڈٹکو او دائیں نمو سرا زن سرا گلا راوڑا
د دیر ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمان د دای کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تصویر ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او البته کې بیا د زوی دے غلام خان اغه مل توسی دو د غلام خان زوی دے قاسم خان بیا د قاسم خان مبارک کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خانو د سره د سلوې زرو لخرو د زامن آزاد خان غزن خان سعد اللہ خان محمد سید خان غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وای چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 او یایم پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وای چې په کال 1890 کې د جندل عمر خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتي ورکړه او هغه په سوات منګور کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمر خان د خپل ځای نه بے دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګه تر لاسه کړې.
عمر خان چې دی دته پٹھان نیپولین په نوم یادیږي. د دې جنجو د حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې و. خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمر خان سرحد د سواسین سیند پورې ورسېد. بیا عمر خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان تلل او الته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسی دو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دا خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر تا دا یونان سکندر اعظم دا غزنی سلطان محمود او دا منځنی ایشیا مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر راغلی دی نو بل خوا دا برطانیه پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم دا دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګیدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاری ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی و. خو بیا په 1890 کې عمر خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کیږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑ چاخ پل کور تشن نشو اور کولے بجلی نہ پری خوا لکا اغدا خیال ہو شکا پرس قدر تعلیم راشي زما حکومت به ختم شي دا خلک هم مان نه مني او دا هغه د دې څه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریخو دی هغه صرف د پرامنه سبق ویل دی او نور به پریخو دی
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بدھ مت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نہ بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے